متاسف انا طالبانو د ورځنا تر بلې پورې خپل اماغه تروریستي عمل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر ننوتل تلاشي کول بې مورده بې ځایه هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین دې ته وهڅول تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. هغه هم تر اوسه پورې زما په اند هغه عکس العملونه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوا نه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی، ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي. دا هغه تر څنګ
شنواره سبو بخشه دا خود است تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی، نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حمله کیږي، نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
تاسو وګورئ تر اوسه هم چې په ځانګړي ډول هغه ترهګر ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی وه لکه داعش او لکه نورې ډلې یا د پاکستاني طالبانو ډلې، دا هغه څوک وو چې د طالبانو د چتر لاندې وده کړې وه. مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپلو هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې، او طالبان دغه ظرفیت او توانایی نه لري چې تر څو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تامین کړي.
شنواره سه وبخشه په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي، د اسد له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و، نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نو دا هغه امنیت و چې د پخوانی دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې و، او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تر څو د هغې بدلون پخوانی اثرات د بدلون په هغه پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغې پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گزاری د عملیاتي ورته جوړیږي، نو دا د طالبانو کوم چی شي نه نوښت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود. طالبان حتی په خپلو ځواکونو او په خپلو ګروپونو باندې حاکمیت نه لري، د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله ده، خپل هم ملا یعقوب ده، او خپل هم سراج حقانی ده. یعنی خپل دو خپل ځان ته هر یو دا واک ورکړی ده چې څه خوښي پرته د محکمې نه پرته د اصولو نه هغه څه چې خوښي هغه وکړي. طالبان متاسفانه او بدبختانه چې اوسني حالت ته موږ ګورو، افغانستان بیا د تروریزم یو جالې ته وړي، او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی، او حتی دغه وضعیت دوام وکړي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسیږو.
شنواره سب که چرته بیا هم همدې بحث تر شو، البته یو یادونه وکم د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ته مهم بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د طالبانو په ارتباط چې کومې خبرې دي هغه به بیا دوی ته تر ډیرو پورې راجې کړو، خو تر دې دمه یې زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. شنواره سب که بیا هم د امنیت مسلې تر شو، د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنې کېدې لکه دا تیری وی اونې کیسه د دې شاهدان یو، لیکن په هغه وخت کې هم مخنه نیول کېده الاتونو.
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي، او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلي شوی دي او عملي شوی دي، او اته د پوزي اکاډمیکو بیسونو د چهنو بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډېر کچه پورې موافقي بریالي، په دې خاطر چې هغه یو وړه ډلې او د یو خصمانه پلان لپاره هغه ولا ډلې پلان تر حقي او خپل عملیات اجرا کوي. بل خبره دا ده چې د هغه عقدي قدمه چې هغه ته زمينه مساعده د عملیاتو لپاره د هغه د شرایطو مساعده د موضوع ده چې هغه شرایط په پخوانی وخت کې طالبانو مساعد کړی و د نورو طرحګرو ډلو لپاره چې کولای شو چې دغه عملیاتونه په بریالي ډول باندې ترسره کړي. ولی دلته بله موضوع دا ده چې هغه یو منظم دولت او ظرفیت درلود په پوزي برخه کې چې حاکم څه ایجاب کو عملیات به اجرا کړي، ولی عملیات به داسې نه و چې د هغه پلټنه و نشي او سرنخ پیدا نشي. تر هغه ټیکی پورې به هغه بیا پلټل کېدل او تر هغه پورې به دا تعقیبېدل چې د دوه هغه اصلي جاله او اصلي سرمنشه پیدا کېدل. او تاسو په هغه وخت کې شاهد وئ چې د هر عملیاتو هغه کم پلان گزار چې وو مسول چې وو هغه به تقریبا په لنډه موده کې یو اوږده موده کې حتما نیول کېدل او ولسته به د هغې پاک لبانې وضاحت او معلومات ورکول کېدل. ولی بیا هم زه وایم موږ د یو لوی تروریزم سره په جګړه کې یو چې په هغې جګړه کې یوازې د افغانستان جمهوریت دولت او وسلوال پوځ نه و چې هغې جګړه کې موږ سره دنیاوال په ځانګړي ډول ناټو شریک وه، سره د هغې چې د هغو د استخباراتي معلوماتو او د هغو د پوځي اجراتو سره سره هم بیا ترهګر بریالی کېدل چې دغه خپل شوم عمل عملي کړو.
شنوار صاحب مننه له بی خبرتیا وروسته په همدې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی لنډ نظر د سر شریکو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. زه احمد شبر ساسو کوربایم. په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونې لپاره مو یو شمېر کسانو ته د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون دوی ته بلنه ورکړې ده چې تر اوسه پورې زبیح الله مجاهد په خبرونه کې نه را سره ملګری شوی او یوازې د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویان اجمل عمر شینواری په خبرونه کې را سره ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده روانه اونۍ وویل چې تر هغو به د طالبانو کوم ډیپلوماتونه مني چې په افغانستان کې مشروع حکومت نوي ټینګ شوی. د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی په دې نظر ده چې د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو ترمنځ روابط ورځ تر بلې په خرابېدو دي او د افغانستان دننه هم طالبان امنیت نشي تامینولی. دا څرګندونه سره
د طالبانو او د همسایګانو په مابین کې تاوتریخوالی د هرې ورځې په تیریدو سره دا به ډیریږي، سربیره پر دې چې دوی په ډیپلوماسي باندې ډیر بلدیت نه لري. دننه په افغانستان کې هم دوی نشي کولای د هغه ترهګرو ګروپونو چې د طالبانو په څیر ایدیالوژي لري د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
شنواری صاحب، د اغلی بارکزی د دې خبرو په باره کې ستاسو نظر څه دی؟
زه مطلقا د دوه کم تحلیل چې لري د وضعیت فاکت له دوه سره موافق یم. غواړم یو څه اضافه کړم. هغه دغه دي چې طالبان حتی د ډیرو کړنو واک د دوی په خپل لاس کې نشته ده. بل تکای چې دغه زمينه چې کوم ټکو ته چې بارګزی سره اشاره وکړه مساعده ای، هغه د دوه خپلمنځي اختلافات دي. تر اوسه پورې دوی په ډیرو مسایلو وړو مسایلو باندې اکثر سره صلاح شوی نه دي چې پاره په اکل باندې یو پریکړه وکړي، لکه د سیمه ایزو اړیکو په اکل باندې، د افغانستان د امنیت د تامینولو په اکل باندې، او بل هغه ظرفیتونه چې په افغانستان کې د هغې نه د ګټو پورته کولو په اکل باندې دوه تر اوسه پورې دغه توانمندي نه ده پیدا کړې چې خپل منځ کې سره صلاح شي او دغه ستونزې حل کړي. همدغه ده چې ورځ تر بلې افغانستان د نړۍ او د سیمې نه جدا کیږي، او لکه مخکې چې مو ویل چې متاسفانه دا وضعیت دوام وکړي نو افغانستان به د یو ډیر بل بد ناورین سره مخ شي.
نو څه باید وشي شنواری صاحب که چېرته تاسو دغه سپیشکوی کوي چې وضعیت به ډیر خراب شي؟
تاسو وګورئ افغانستان څو لسیزې د دغه جګړو او ناخوالو قرباني شوی دی. دلته دا ناورینونه او دغه ناخوالی او دغه بدبختي دوه عوامل لري، چې یو بهرنی عوامل ده، یو کورنی عوامل ده. من په کورنی عوامل کې ټول افغانان که طالبان دي او که نور د طالبانو سیاسي مخالفین دي که پوځي مخالفین دي، لومړی خو طالبان باید دغه اول د افغانستان وروسته باید جوته کی، دا باید ثابته کی چې دوی واقعا د ترهګریزو ډلو نه ملاتړ نه کوي او یا ترهګریزو ډلې د دوی نه ملاتړ نه کوي. دویم دا چې دوی باید د افغانستان ملي ګټو ته ژمنتیا ثابته کړي چې د ولس او د سیاسيونو اعتماد جلب شي. دریم د افغانستان ټول ولس ته، د افغانستان ټول ظرفیتونو ته په مختلفو سکتورونو کې، کاغه په فرهنګي برخه کې دي، کاغه په پوځي برخه کې دي، کاغه په ټولنیزو برخو کې دي، په ټولو سکتورونو هغه ظرفیتونه چې دي هغه ته زمينه د کار یو باور بنسټ باندې مسایله کوي. بل د طالبانو وسنۍ دریس چې زه ګورم د دوی دښمنی د ټولو افغانانو سره، د پرمختګ سره، د هغه څه چې یو ولست سوکالي راوړي د هغه سره د دوی دښمنی ده متاسفانه، او پرته د یو تعریف نه. مثلا د دوی د پوځیانو سره دښمنی ده، پوځیان وژني، رټي، پوځیان شکنجه کوي، پوځیان د اوس د سپورډیر بد وضعیت په افغانستان کې پاتې دي. دوی د خزو سره دوی دښمنی لري، پرته د دې چې دوی یو تعریف ولري چې دغه دښمنی د څه لپاره اوله. دریم د ځوانانو سره، څلورم د فرهنګیانو سره، یعنی فرهنګیانو کې بدبوات راځي، هنرمندان راځي، مختلف برخې چې فرهنګي برخه پورې تړاو لري هغه راځي. د افغانستان د پرمختګ سره، د افغانستان د تجارانو سره، یعنی هغه څه چې د یو هیواد سوکالۍ، پرمختګ او خوشبختۍ باعث کیږي، د هغه سره د طالبانو پرته د دینه چې کوم دلیل وړاندې کیږي، د خپلې اعلان کړی ده. نو دا په دې معنی نه چې دوی مطلقاً په هغه خپلو تروریستي او دهشت افغانۍ او وحشت افغانۍ اصول باندې ولاړ دي. دو حکومتداري د پاره نه دي راغلي. دو هغه ژمنې چې کړي وي د افغانستان د ولس سره، او هغه ودونه چې د بنمي ټولنې سره کړي وي کړي دي، هغه ته یو ته هم دو ودمن او ژمن نه دي پاتې.
مانه د شنوار صاحب هیله ده چې د طالبانو وایم زبیح الله مجاهد زموږ د ټلیفونونو ځواب وویل، د واتساپ له لارې مو هم هڅه وکړه چې له دوی سره رابطه ټینګه کړو، خو تر دې دمه زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی چې ستاسو دغو خبرو ته هغوی ځواب ورکړي. په خبرونه کې د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور هم را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاس شو. منصور صاحب، په لنډو کې ستاسو نظر واخلم، وړاندې بیا اورېدونکو ته ورځو، څه شی د دې باعث شوی دی چې د افغانستان امنیتي وضعیت دا اونۍ ګډوډ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو معزز اوریدونکو او درنو مېلمنو ته السلام علیکم رحمت الله. لبد مرغه په افغانستان کې دننه او بهر د افغانستان د خلکو دښمنان تل هڅه کوي چې د دې هیواد جړې وباسي. زموږ لبد مرغه ډېر ناخلفه ګاونډیان، ایران، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه او ځینې نورې بهرنۍ استخباراتي کړۍ، د برېټانی استخبارات، MI6 او دا غوی افواج او نورې ډلې، حتی امریکایان او دا غوی ملګری، دا اوس هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان خلک د آرام سا وانخلي. وروستۍ پېښې که موږ او تاسې وینو او وڅېړو، د پاکستان د غدار پوځ د هوایی بریدونو نه چې د کونړ او خوست په مظلومو ولسونه یې ترسره کړو، هلته یې ویره او ترهه رامنځته کړه. دا لومړی ځل نه و، بلکې په کراتو مراتو دوی پخوا د اشرف غني، عبدالله او حامد کرزي په وختونو کې هم دغه جنایتکارانه حملات د توپونو او میزایلو د لارې ترسره کول. اوس یې دا دی د افغانستان د اسلامي امارت په نامه د یو نظام یا حکومت د رامنځته کېدو نه وروسته، هغه څوک چې د هغوی سره په دوستۍ هم متهم و، یا د دوستۍ غږونه کول چې دوی سره ډېره نږدې دوستي لري، حتی د لابیګرانو په نوم یادېده، هغه پوځ راپورته کېږي او د اسلامي امارت په جغرافیه کې دلته په مظلومو ولسونو بریدونه کوي. دا هیڅکله نه د افغانستان ملت ته او نه هم ولسونو ته د زغملو
وبښئ. د دې له خطر څخه وروسته اوریدونکو ته ورسو، تاسو دا یو خبره وکړه چې د افغانستان دښمنان په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې، څه باندې څلوېښتو کلونو کې چې په افغانستان کې جګړې پیل شوې دي، هر وخت نورو ته ګوته نیسي افغانان. په دې شک نشته چې ځینې دغه رقم واضح دلایل شته، لکه پاکستان چې روانه اونۍ بمباري کړې ده. لیکن د خپل افغانانو تکرار شو، تیر کال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې د کابل په غرب کې ووژل شوې او په لسګونو کسان ټپیان شول. هغه وخت فرزن دغه حمله که طالبانو غندلې وای نو په هغه وخت کې به دغسې حملې نه کېدې. اما نن چې بیا طالبان په واک کې دي، د طالبانو سکون مخالف دي، په ځای دي چې د افغانستان جغرافیې ته فکر وکړي، دوی بیا هغه حملې نه غندي. فکر نه کوي چې افغانان په خپله هم ستونزې لري؟
که تاسو زما د خبرو وضاحت د سر نه اوریدلې وي، ما وویلې چې په کور دننه او بهر ګاونډ کې او په نړیواله کچه د افغانستان دښمنان هڅه کوي، د افغانانو دښمنان هڅه کوي. له بده مرغه تر ټولو لوی دښمنان د دې ملت، د دې خاورې موږ پخپل یو. موږ یو چې موږ په لاسونو دا کارونه کیږي، که موږ د خپل وطن، د خپل ولس، د خپل خاورې، د خپل دین او د خپل هویت سره دښمنین نه کولای، پنجابۍ څوک چې راتلو به زما په وطن کې به داسې کار کولو؟ دلته خو موږ پنجابیان نه وینو، نه برچی داسې سیمه ده چې هلته پنجابۍ تیریدی نه شي. حتی د نورو قومونو خلک هلته ځي، ټول خلک ورته ګوري چې دی څوک دی او چیرته ځي. په اسانه هلته نه شي تللی، ځکه هلته اکثره د یو قوم خلک اوسیږي، اکثره هزاره ګان دي، د هغوی د څیرو نه یو بل پیژني، د حرکاتو د خبرو نه پیژني. دا په لویه کې د افغانانو ستونزه ده. له بده مرغه دلته نه یوازې 40 کاله، بلکې دا تیره نیمه پیړۍ یا روانه نیمه پیړۍ د افغانستان په ملت، کله د شوروي اتحاد د لاسپوچو او مزدورانو چې خپل ځانونه هلته خرڅ کړي وو، راغله د دې وطن عزت، شرف او ازادي د منځه ویوړه. په شوروي اتحاد دا وطن او پلورلو، د هغې ځینې تر ټولو درانه بمونه او میزایلونه او ټانکونه او شوبلې راوړه، د دې بېګناه او بې دفاع افغانانو په غوښینو بدنونو باندې وازمایل، او 2000 کلی او کورونه او میلیونونه انسانان شهیدان او یتیمان او معلول او کندې ورندې څکړي. دغه چې مونږ او تاسو ولیدل چې د نورو هیوادونو لاسپوچي راغله او دلته لوبي وکړي، او تر اوسه دا لوبي روانې دي. ایران دلته اسکرګيري کوي، د فاطمیون، د زینبیون، د نپیګم نورو د سپای پاسداران، لوی کوریډورې د ایران د سرحدونو نه د کابل تر ارک شاوخوا پورې غزولې دي. تاسو ولیدل چې په خواب د شیشې په نوم د دې وطن د قتل د پارش مواد راتله د ایران په نوم، او ابل اورزي د دغه اسلامي امارت منسوبینو په بامیانو کې فابریکې ونیولې شي، نه یوازې په بارودو په ټوپک او په مرمیو خلک وژني، بلکې شیشه او مخدر مواد هم ورته دالته تولیدوي او په خلکو یې پلوري تر څو د دې وطن بچي ذبح کړي. هغه افغانان چې ایران ته ځي د کار او د نفقې لپاره، هلته په هیروینو معتاد کوي او بیرته راوړي. او دغه چې پاکستان، دغه چې ایران، د نور هیوادونه، د تر امریکای او تر برېټانیا پورې، دا اوس تاسو واوریدل چې د امریکای MI6 2.5 میلیونه ډالر د یو غدار او جنایتکار او لوتی انسان د دوستم په نوم هغه ته تخصیص کوي او ورته وایي
د الفاظو مراد به کو. لطفا لوی خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث لرو. د خبرونه میلمانو مودي صدیق منصور د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر، او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی ویان اجمل عمر شینواری. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ته مو هم بلنه ورکړې ده. څلوروشت دقیقې له پروګرامه تیرې شوې دي، تر اوسه زموږ ټلیفون ته ځواب نه دی ویلی. هیله من یو چې په خبرونه کې راسره ملګری شي. د ټلیفون شمیرې مو دي 00420221240401. په دې شمیرې تاسو د واتس اپ له لارې برخه اخیستی شئ. تکراروم، 00420221240401. او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221240501. تکراروم، 00420221240501. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لري هم په خبرونه کې ګډون را سره وکړي. او ریزونکو ته مخه کوي، یو اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ تاسو پلین کې است.
سلام محمد، سلام نن کې تاسو ته تاسو نومه منو ته وړاندې کوم. منګه خدا شکایت درو که طالبانو نو خو مونږ رښتیانه هم یو شکایت لرو چې د ښځو حقوقو
دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته مخه کوو. ازادي چپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ.
شیور سے تا تو سلام و میلمانو تا سلام و موطول و ریدون کو تا احمد حمدر در سر پاڑی کا کیم لغمان
مربانی
لباد امرغا شیور سے ارسے مخکم منگا پا داخلو چمبو باندی اختاو و وستم منگا خپل داخلی وڑی وڑی خبری شروع کری دی او خارجی سیاست او خدمت ولست دا امر سشاتا غرزولی دی او مخکم دی سین استخبارات او پا داخل کی حکومت کی جیل رو دا وستم پا داخل کی جیل ری او خپل دی طالبان او اسلامی امر نیما دا غختن از پا داخل کی دی پا خلق باندی نگرانی ہو که او خارجی سیاست تا دی پکر ہو که خصوصا پا پاکستان کی دا کم و سنه حالات روان دا طول پاکستان دی امریکی پا خلق پا طالبان یا پیشار گوند آغا که او زده هیل لطول نلارم سنوری دی افغانان و پوینو باندی خپل سیاست مخکې نه بیایي او نور دې د خدمت ته ملا وتړي او داخلي چندې دې ختمې کړي او دا تعلیم او دا وړې وړې خبرې دا خو داخلي خبرې دي، غټې خبرې ولس په څه حال کې دا ملک کوم حال ته روان ده. اجبارای خدا نور دا ولس باندې رحم وکړي، په دې ملک باندې رحم وکړي. او صرف یو خبره میډیا کې نن پې باس اوسي که څومره غټه خبره وي سبا غور کوي بله بله را پیدا وي، نو دکې نه له سر نه اولې خبرې ته متوجه دي سي ټول له مخې سیاستوال او دا افغانانو ویلي دي نور په یو نامه او په بل نامه نه توي. وخت سلام.
مننه. یو بل اورېدونکی د واټساپ له لارې راسره ملګری شوی دی، مهرباني وکړئ. ستاسو آواز ډېر ټیټ دی. بل اورېدونکی راغلی، مهرباني وکړئ.
بله بله اورې
اوس اورو، مهرباني. تاسو په لاین کې اوسئ.
شبر تا ته او میلمه ته او ټول میلمنو ته او ټول افغانانو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ.
مننه.
شبر صاحب، بدبختي زموږ دغه د دغه شینواري صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې ته دلته په افغانستان کې وي او ستاته امریکایانو امرونه درکول د افغانان دي وژل بمباري دي پر کول، ته یو غټ دغه وې نو تر څو پورې بل نورو ته هم په دغه نظر ګورې چې لکه تا چې د بل امرونه وړله راسي افغانان یاست هغه ته لاس ورکي سره یو لاس یې دغه افغانستان د یو دغه سره وباسي که کمایي په طالب کې هغه را هغه کمایي د مابی نه ویسي که
ډېره سمه خبره کوي که نه، لیکن که دغه افغانان لکه د زنجیر غوندې یو بل ته پیغورونه ورکوي که نه، نو دا افغانستان به څوک سمېږي؟
شي بار صاحب، افغانستان هیچا نه دی خراب کړی. افغانستان ګوره خلک وطن جوړوي، د وطن ته یو شی ورکوي. موږ د وطن خرڅوو، وطن څخه غوځان نصرات و پیسې و ډالران غواړو. موږ نه غواړو چې وطن جوړ کړو، موږ غواړو چې د وطن ډالران لکه هغه دغه اصل واخلو لکه کښتي سړي کړی یې. ګوره ورته اوکراین ته وګوره، ولې ولې یو دغه نه کوي؟ نو زما شینوارې صاحب چې نن دغه نه دغه کوي، تا څه وکړله؟ ته پر دې سر د قدرت
زه همدا خبره درته کوم، یو بل ته به پیغور نه ورکوو، یو بل ته دا وطن باید آباد شي. بل اورېدونکي ته مخه کوو. ازادي چپو پروګرام دی، مهرباني وکړئ. اجازه خبره داده سی تاسو د خبرونه په میلمه باندې انتقاد کوم، تاسو خپل پښتنه وکي، انتقاد به بیا دوی تاسو جواب درکې. نه پښتنه لطفا، نه پښتنه لطفا.
زه پښتنه لرم، نظرم لرم په دا حکومت کې ټول ولس په شمول زما زه خپل یم واسطه د حکومت سره کومک کوم چې د حکومت په څو د ټولو افغانان یم کوي، ځکه چې دغه حکومت د خلکو د خوښې حکومت دی. هغه پرېږدي کسان چې دا مزیا مستقي هغه ډله ده، هغه د امریکا او د استخباراتو سیاسي سره کار کوي، دوی پرې څوک همکاري نه کوي. دا لاره دغه ده چې برته محترم بارانیان فارسی بدل تعاملی نه کوتا لابراتوار نه دی، دا چودن مردن چیز نه انشاءالله دا طول استاکیزی او دا طالبان دا حکومت کمیل وارو گوزن
داخ کسان هم گیر که پرشد مجازات یعنی دا مکم که دا تاجیکستان و دا ایران و دا پرشد دل تعمولی نکی
بلا وریدون که تا مخه کهو میربانی وکی آسا دیب چپوکی پرگرام ده تاس پلین کست دا وریدون که سر ناورو لیلمنو تا ورسو شنواری سب جنی پشتنی یا جنی انتقادون تاس تراجی و لسان پلان دو بانی که تاس توزی ورکی
مننه شیبار صاحب مگر اجازه راکړه چې شنو هم انتقاد او هم پوښتنې متوجه وینو چې زه یو څه وضاحت وړاندې کړم لومړی خو زه دغه خپل وادوال نه مننه کوم دوی حق لري چې موږ پر انتقادو کې موږ نقد کې او زه خپل شخصا دغه نقد ته چمتواله لرم خو پوره د خپل ځان پاک لباندې موږ خپل ناخوالې منو موږ خپل اشتباهات منو موږ خپل نیمګړتیاوې منو ولی رازم دی ته چې زه بیا هم وایم چې موږ باید د خپل ملي ګټو نه تعریف ولرو موږ په ملامت او سلامت د تاریخ خپل راتلونکي ستونزې او نننۍ ستونزې نشو حل کولای که موږ هڅونه یو بل ته ګوته ونیسو پرته د دې چې بیا هم د ناخوالو بې اتفاقي او جګړو خواته لاړ شو بل څه لاسته نشو راوړلی زه خپله دغه شل کلنه دوره د منتقدینو جملې نه وم ولې دلته زه پوښتنه کوم آیا نړیوال چې افغانستان ته راغلی وو پرته د بینالمللي قوانین نه راغلی وو پرته د حقوقي مشروعیت نه راغلی وو نه د افغانستان ولس په ګډه باندې دنیا په ګډه باندې دغه پریکړه وکړه چون دنیا صدمه لیدلې وه چې هغوی افغانستان ته راغلل او افغانستان د بیا آبادولو او بیا رغونې په هکله باندې هغو برنامې او پروګرامونه راول په مختلفو سکتورونو کې په عین ډول په پوځي سکتور کې تاسو وګورئ په شل کلنه دوره کې آیا همدغه ښوونځي همدغه کوم اهداف چې دا نن ترهګري په نښه کوي د طالبانو لخوا نه په نښه کېدل متاسفانه او بدبختانه د نورو د ګټو دپاره وس چې نن نه کوم بهرنۍ شته په یعنی هغه بهرنۍ نور تورېستي ډلې بهرنیان شته دي ولی هغه بهرنیان چې په رسمي ډول په افغانستان کې نن ولی موږ افغانان نشو کولای چې خپل منځ کې سره راټول شو او خپل ناخوالې سره حل کړو ولی د یو بل د زغملو توان نه لرو په دغه یوویشتمه پیړۍ کې تاسو وګورئ چې موږ او تاسو په کوم برخلیک باندې اخته یاستو او کوم برخلیک موږ او تاسو انتظار وباسي که موږ داسې پات شو کومه سیاسي اجماع موږ لرو د افغانستان د بیا رغونې او د جوړښت لپاره کومه سیاسي نقصه موږ وړاندې کړې ده چې په اخر کې موږ خپل تیر سیاسي ټول ناخوالې کموالي او ستونزې نقد کړي او د راتلونکي لپاره مو د ولس لپاره د ځوانانو لپاره د دنیا لپاره یو نقصه وړاندې کړي متاسفانه ما مخکې کله چې خبرې پیل کړې په سریزه کې مې وویل چې د افغانستان ستونزه دوه عوامل لري چې یو بهرنی ده یو داخلي ده په داخلي برخه کې موږ باید ټول دا افغانان ټول ومنو چې موږ نیمګړتیاوې لرو موږ تر اوسه پورې دغه ځای ته نه سو رسیدلی چې د خپلو ملي ګټو نه تعریف ورکړو تاسو وګورئ په تېر حکومت کې په تېر دوه لسیزو حکومتونو کې چې د کرزي صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني وو موږ سیاسیونو څه کول هماغه بدبختۍ فساد و ناخوالې وې بې عدالتي وې دا ټول موږ سره منو ولې د نن ورځې نه خو حداقل خوالی دا و چې دنیا خو په رسمیت پېژندلو د نن ورځې نه خوالی دا و حداقل چې ښوونځي خو د ټولو په مخ خلاص و د نن ورځې نه خو خوالی دا و چې حداقل موږ هغه مریضان روغتون ته یا هغه روغتون کې هغه ظرفیت و چې هغه تداوي شي د نن خو هغه خواله درلوده چې ادي اقل ساده عرض او د داد مرجه معلومه و د نن خو هغه خواله و چې هر چا کولای شو چې خپل سیاسي اختلاف د وصول او د قوانینو په بنسټ باندې د تظاهرات د لارې نه مطرح کی او نړیوالو ته او افغانانو ته ورسې متاسفانه زه بیا وایم چې نو غواړو چې
مننه شنواره صاحب زه مام دا وایم او بخښه زه به ستاسو د خبرې په یو ډول تایید باندې دا وایم د څه چې په پرمختللي نړۍ نه باید دا شی د افغانانو زما په باور زده کی په پرمختللي نړۍ کې په خواته څوک ډیر نه ورګرسي یوازې هغه کسان چې څېړنه کوي تاریخ لیکي تحقیقات کوي انسټیټیوټونه لري هغوی بیا د پخوا عیبونه رااخلي او په هغه باندې تحقیقات کوي نور په اوس زمانه کې چې د اوس څه شرایط دي دغه د بهبود له خاطره کار کوي او غواړي چې له همدغه نه یو څه را زدکی او مختګام واخلی وربشم منصور سپتا منصور سپتا سوم دی اوریدونکو څرګندونه واوریدي ستاسو لند نظر په دې برخه کې چرته راسر شریک
مهرباني اوریدونکو نه زه مننه کوم چې افغانستان د خراتلون کې په اړه خیساس لري اراده لري او امیدونه او ارزوګانې دې وطن پورې تړلي موږ په دې هیله یو چې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې موږ د تیر تاریخ نه مثبت استفاده وکړو د تیرو ناورینونو نه په مثبت استفاده راتلونکي د ناورینونو نه خلاص کړی شو هغه تباهۍ چې شوي هغه جفاوي چې شوي هغه بربادۍ چې دې وطن سره شوي هغه عزتونه چې لوټ شوي د دې وطن د دې ولس او د دې خاورې او هغه سرمایې چې لوټ شوي دي د سرمایو سره لوبې شوي زموږ په اوسنیو حکامو او د افغانستان په عام ولس دا غږ دی چې راځي دا وطن خپل مسکن او مدفن وګڼي په تیرو حکامو هم دغه غږ وو په کراتو مراتو د رسنیو د لارې د کنفرانسونو د لارې د تظاهراتو او د غونډو د لارې مګر لیدلم چې هر چا فقط خپل ځان او خپله کورنۍ او خېل خانه لیدله او د دې وطن سرمایه لوټله
منصور صاحب دلته یو بل سوال په پرمختللو ملکونو کې بیا هم که هغوی ته وګورو هغوی یوازې له چارواکو هیلې نه لري له ځانه هم هیلې لري چې دوی په خپله څه کړي دي فکر نه کوي چې په افغانستان کې همیشه اکثریت دې ته انتظار دی چې والی به راته ولایت جوړوي او دی د خپل ښار د کور د مخې خاک جارو هم د خپل ځای ته نه رسوي همداسې نه ده
بلکل همداسې ده همدا وجه ده چې مخکې ما اشاره وکړه چې نه یوازې په حکامو بلکې په عام ولس زموږ غږ دا دی ځکه ولس میلیونونه دي او حکام او مسؤولین د حکومتونو کیدای شي لسګونه یا سلګونه زره وي هغه ټول مشران چې راغونډ کړي هغه زرګونه هم نه راځي کابینه په هر دور کې د 15 نه تر 150 کسو ممکن وي دغه سي څلور ډیر والیان په دې وطن کې خو چې ولسونه والیان مختنه کې د ښه کار نیک کار په لور هغه تنبیه نه کې په هغه فشارونه را نه وړي په مشرانو فشارونه را نه وړي او دا اوس چې د اسلامي امارت داوه کیږي د حضرت عمر د اعلان هو د عصر غوندې د دوی یاران او ملګري او یا مقتدیان را ورته نشي او ورته ونه وایي چې تر هغه دې خبره ناورم تر څو د خپل کمیس حساب رانه کی کموږ د دوی سره د سرخانونو حساب ونکو کموږ دوی سره هغه د پاسپورت د رئیس د ورور د جفا او پرون چې یو چا پیاز غلا کړی دی او هغه ته دوه خلتي پیاز په غاړه کې او ماشوم ته چولې دا حساب او ماسبه ونه کړی شو چې د سره دا کیږي هغه سره ته وشول اغه چا چې چپلکی د جماعت نه پټ کړی هغه ته خلک چپلکی ورکول کیږي دا حساب ونه کړی شو بیا موږ پرمختګ نشو کولای که موږ د اشرف غنی او د بیبی ګل سره حساب ونه کړی شو که هغه اسماعیل خان سره د 3 میلیارډ ډالرو حساب دا ولس ونه کړی شي چارواکي هیڅ کله نشي کولای او نه دا جرأت او شهامت کولای شي د افغانستان ملت ته په کور دنه نه دی او که بهر دی په ټول زموږ په خوانی غږ هم دا دی اوس هم تجدید دغه کو تجدید تعهد کو چې دوی باید راپور کشي د خپل وطن د فلاح بقا د نجات او پرمختګونو لارې چارې
پرانه مانه وخت هم په همدې تیر شو چې پخوانیو ته جزا ورکو او دا قصه لا روانه ده له یوې خبرتیا وروسته مانه منصور صاحب له یوې خبرتیا وروسته د پوځي چارو د کارپوه احمد خان اندړ نظر د سره شریکه و چې د په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره یو نظر لري
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو
ازادۍ په چپو کې پروګرام دی البته اوریدونکو ته مخته ورغلو باد لدی اوریدونکو ته نه ورځو د پوځي چارو کارپو احمد خان اندړ طالبانو ته د امنیت ټینګېدو په برخه کې وړاندیز کوي دا سره ور
طالبان لکه څنګه چې تل موږ نیو کې قرباني کړی دي په ټولو استخباراتي او امنیتي او په اوزو کې او په بخښنو کې دوی خپل کسان په سر کې ګمارلي دي چې کېدای چې په ابتدا کې خلک له ډار هم ځینې کارونه ونه کړي، ولیکن امنیتي چارې مستقی قدرونو ته اړه لري چې دوی باید د پخواني جمهوریت چې تر اوسه ډېر کم د ضرورت وړ خلک جذب کړي دي باید نور کسان راولي، او دا وطن د ټولو افغانانو وطن ده. په دې کې موږ پخواني جمهوریت کې ټول خاینان نو، ډېر مستقی اشخاص لرو چې د دغسې پیښو مخه به ونیسي، او که نه دا به نه لومړۍ او نه وروستۍ پیښه وي. موږ باید داسې ډېرو پیښو شاهدان اوسېږو. طالبان باید نورو مسلکي خلکو ته مخه کړي تر هغو په خپل اوزو په کشفي ارګانو کې دوی د ځان سره ولري تر هغو سم تحقیقات وشي. دغه رقم کړنې یا د دغسې توریستي او یا د دغسې جنایي او د توریستي پیښو مخه یوازې په ښه کارکردګي او په مسلکیتوب سره موږ نیولی شي.
منصور صاحب، په دې برخه کې ستاسو لنډ نظر.
ضرور دا یوازې د اندل صاحب نظر نه، د افغانستان د ولس نظر دی چې دوی منعکس کړو، بلکې مسلمانانو ته د الہ العالمین حکم او جدي فرمان دی چې لازر خدای جل جلاله سانو په ډیر جدیت او شدت سره امر کوي او فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. بشکا یا په تحقیق سره خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري، او پیغمبر علی السلام فرمایي چې اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. کله چې د چارو واګي نه اهل خلق ته وسپارل شي نو تاسو بیا د قیامت انتظار کوي. اهلیت په دې معنی نه ده چې یو څوک دی اخلاقی یا فزیکی اهلیت ونه لري، بلکې د هغه مسلک په هغه مسلک کې تخصص، تجربه، اعتماد او هغه کفایت او درایت چې باید ولري هغه ته اشاره کیږي چې دا باید ولري. لازال خدای جل جلاله شنو چې دلته په دومره جدیت سره او پیغمبر علی السلام په هغه مره شدت سره د اهل کار ته د کار سپارلو هدایت فرمایي، امر فرمایي، هغه په دې خاطر چې دا امانات چې دي د قدرت او یاد د امت د امامت یا د زعامت امور دی پوری د ملتونو سرنوشت تړلې وي، دی پوری د خلکو عزت، شرف، ازادي، امنیت، ترقی، پرمختګ، روغتیا، فضا، هوا، ټول مسائل هغه محفوظو او قوي لاسونو کې وي چې هغه اهلیت ولري، ظرفیتونه ولري، او د هغې ښه تحفظ وکړی شي او ښه اعمال کړی شي، د هغې نه ښه کار واخیستلی شي د ولسونو او د ملتونو د فلاح او بقا او پرمختګونو دپاره.
شنواری صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حل لاره دا ده چې طالبان په دغه اوسني حکومت کې ځین نور کسان ورسره یو ځای کړي او کنه له دې سره به امنیتي وضعیت بهتره نشي؟
تاسو وګورئ چې په لومړي سر کې اړینه دا ده چې موږ باید اول خپل یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسیږو. موږ باید دغه د څلورو لسیزو هغه ناخوالې چې وي هغه په خپل ځای باندې پرېږدو. د نن لپاره باید دې ته چمتو شو چې سبا ته کوم تهدیدات سره مخ یستو. تهدیدات مختلف دي، یو امنیتي تهدیدات نه دي، اقتصادي تهدیدات دي، سیاسي تهدیدات دي، ټولنیز تهدیدات دي، او هغه د تروریستي تهدیدات دي. که موږ چیرته سیاسي جوړجاړي ته ونه رسیږو، طالبان یو ډله ده چې یو دفعه واک راغلی وو، بیرته هغه کوم څه چې دوی وکړه د خپلو هغه اعمالو پاداش دی واخیسته. په دې تیرو شلو کلو کې موږ داسې اټکل کوو چې دوی به ډیر څه زده کړي او په ډیرو خبرو به د دوی سر خلاص شوی، او په اوسني راتګ سره به دوی وشي کولای چې د افغانستان ناخواله ختمي کی. دا زمونږه تمه نه و، بلکې د ټول ولست تمه و، او هغه لویه تمه دا و چې دوی به حد اقل یو فزیکی امنیت د ولست لپاره او د هواد لپاره تامین کړی شي. نو د هغه په بنسټ باندې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د هغه ورځ نه تر نن ورځې پورې د افغانستان ولس او نړیوال د دوه شاهد دي چې دوی په یوه ځدې چې په سم باندې لاړ شي، متاسفانه دوی خپل هغه کړنو باندې عاشق دي، په هغه کړنو باندې دو تا
تاکید کوي چې د هغه ګټه نه دوی ته رسیږي نه د افغانستان ولس ته رسیږي او نه راتلونکي ته رسیږي.
مننه شنواره صاحب. شنواره صاحب مننه. او بخښي په همدې برخه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، مثلا زه بل منصور صاحب څخه یو پوښتنه وکړم. منصور صاحب، د شنواره صاحب د خبرو په توضیح کې، مثلا نن خبر لرو چې د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي وزارت اعلان کړی دی چې د ټیک ټاک اپلیکیشن د بند شي. فکر نه کوي چې ډېرې وړې خبرې دي په داسې حال کې چې په کابل کې چاودنه کیږي، په مزار کې چاودنه کیږي، په ننګرهار کې چاودنه کیږي. د شنبې پر ورځ پاکستان بمبارد کړی دی، د یک شنبې پر ورځ باندې داعش ادعا کړی دی چې ازبکستان یې ویشتلی دی، او په سه شنبې باندې چاودنې شوي دي. او د افغانستان حکومت شاید په نړۍ کې ډېر کم حکومتونه چې اته میاشتې یوه هیواد هم په رسمیت نه وي پېژندلی. فکر نه کوي چې دا ډېرې وړې خبرې دي. منصور صاحب،
مسله دا ده چې حکومت او نظام په یو وزارت او په یو اداره یا په یو موضوع نه چلیږي او نه اداره کېدای شي. لکل فن رجال، د هر فن د پاره سړی وو، خلک وي، او هغه امور اداره کوي. که امنیتی چارې دي، دلته دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو ریاستونه دي، هغوی باید خپل کاروایی او کارایی وښیي او د افغانستان د خلکو د امنیت او مسؤلیت او تحفظ مسؤلیت مستقیما د دوی په غاړه دی. که دلته یو څوک ذبحه کیږي، که وژل کیږي، که په دار ځړول کیږي، که هغه ته بمونه ایښودل کیږي، دوی د خدای په نزد هم مستقیما مسؤلیت لري او د ملت په نزد هم مستقیم مسؤلیت لري. دوی د حضرت عمر رضی الله عنه هغه وینا نه شي هیرولی چې هغه فرمایي چې زه په دې ډارېږم چې د فرات د سیند په غاړه کې یو سپی د تندې مړ شي، نو ما به خدای پاک د هغه په اساس ماخوذ کړي یا به سزا راکړي چې عمر ته خلیفه وي. ولې داسې وشو؟ یا د یو شپانه پخکه په یو پل سوری و په هغې کې ماته شوې وه، نو په دې باندې دی ویرېدو چې خدای پاک ما سره د هغې حساب ونه کړي. نو د دې مکاتبو دا ماشومان چې غوښې هوا ته الوزي یا فرون الوتي، د هغې چارواکو او د دې چارواکو سره به خدای پاک مستقیما حساب کوي او د ملت د حساب نه دیم دوی ځان نه خلاصي او نه خلاصېدی شوي. پاتې شوه د مخابراتو د وزارت مسله. پخوانی حکومت کې مونږ واورېدل چې د پابجي په نوم یو ګیم دی چې ماشومان به ډېر مصروف وو، حتی ډېر ځوانان پکې مصروف وو. هغوی دا فیصله کړې وه چې پابجي ګیم باید بند شي د انټرنیټي لارو نه، حتی اطلاعات رسمي هدایت او امر شوی وو، یا هغوی دا فیصله کړې وه. د ټیک ټاک په موضوع کې، ټیک ټاک کې که دا اپلیکیشن نه خلک حسنه استفاده کوي، چې دا هم داسې ده لکه چاړه د دینه د دین د ترویج د ټولنې د پرمختګونو د پیغامونو د خبرولو لپاره هم پراخ کار اخیسته شي. مګر د بدو او ناوړه کارونو لپاره هم ترې ډیره استفاده کیدی شي. نو دا نه پیګم چې د چارواکي کولای شي دا فلټر کی چې هغه بد ویډیوګان او مسائل او خبرې
منصور صاحب که چرته خبر پدې باندې څوک تلی چې فرزن ټیک ټاک نه منفی استفاده خلک کوي، ټول ژوند ټول ټکنالوژي هم دسته په ټلیفون باندې څوک دی شي خبریم کولای شي، دغه پروګرام هم په ټلیفون کړی دی او په دې ټلیفون کې بده خبري هم کېدی شي، بل تلویزیون نه سم راپور نه خبرې دی شي بدم.
بالکل
دا خو یعنی اول او بخشي اول ټکنالوژي مخه په دې دنیا کې څوک نشینی ولای. ټیک ټاک ته فرزن په الته بند کو، څوک به د فیسبوک له لارې دا ویډیوګانې خپرې کړي، بیا به څه کوي؟ فیسبوک ته بند کړو، فیسبوک ته بند کړو، موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څه کوي؟ په دې برخه کې به د شنواری صاحب نظر هم واخلم. شنواری صاحب، فکر نه کوي چې ځینې ډېر واړه مسایل ممکن هم د دې باعث شي چې د افغانستان لوی موضوعات پسې پراخ شي، لکه نامنه یو دغسې موضوعات؟
مطلقا زه تاسو سره موافق یم په کومو مسایلو باندې چې اوس طالبان بوختي، اغه نه د دوی د پاره کوم خېګنل لري، نه د ولست لپاره خېګنل لري، او دا هغه مسایل دي چې موږ ته د ژوندانه کې کوم نه په امنیتی مسایلو کې، نه په اخلاقي مسایلو کې، او نه په نورو تعلیمي مسایلو کې کوم مثبت اغیزه کوي. تاسو وګورئ، زه تاسو په پوځي برخه کې یو څو ټکي وړاندې کوم چې چون باس په همدې حق لباندې ما ته تر نن ورځې پورې دا غوړ نه طالبان راغلي تر نن ورځې پورې د دوه پوځي دکترین او پوځي ستراتیژي معلومه نه ده. په عین ډول په سیاسي ډګر کې دوه دغه نیمګړتیاوې لري. د دوه کړنلار معلومه نه ده دوه څه ډول یو حکومت غواړي،
د ولس نه په حکومت په جوړښت کې څه غواړي او کوم ظرفیتونو ته دوه اړتیا لري. دوی لکه مخکې چې منصور صاحب هم یادونه وکړه، دوی په حوزه کې هم یو ملا صاحب او یو طالب صاحب کېنولی دی، په ملي دفاع وزارت کې هم کېنولی دی. نو ته پیلوټ ته اړتیا لرې، پیلوټ خو ملا څوکۍ اداره کولی نشي، یو تیاره خو ملا د څوکیداری توان نه لري چې ځمکې څوکۍ اداره کړي. توپچی ته اړتیا لري، جګړه لري. آیا یو ملا په توپچی مسایلو باندې حاکمیت لري؟ په خریطه باندې پوهیږي؟ په مسافه باندې پوهیږي؟ دا هغه مسایل دي چې دا تخصصي مسایل دي. ملا صاحب چې تر څو د خپل کنلاره ولس ته او نړیوالو ته تعریف نه کړي چې زه په کومه خوا روان یم، څه غواړم، څه کوم، نه د ولس درد ترلاسه کولی شي او نه امنیت راتللی شي. بل د طالبانو تحریک په دې باندې باید پوه شي چې دو خپل لکه څنګه چې مخکې هم د تروریستي ډلو قربانیان شو، بیا به هم افغانستان د تروریستي ډلو قربانیان کیږي. او مخکې خو د دو سره تروریستي ډلې په یو خط او یو فکر کې روانې وي، ولې اوس داسې تروریستي ډلې رامنځته شوې دي چې د دو سره د ایدیالوژیکي لحاظه د مفکوري لحاظه قوي اختلاف لري، چې هغه داعش ده او ځینې نورې ډلې دي لکه د پاکستاني طالبانو، چې د دو د ټولو کړنو چې دا اوس دو روان دي هغه دور هغه نقدي او په مطلق ډول د دو مقابل کې هغه عملا فوزي عملیات کوي. نو کم تدابیر چې د وسنی تهدیدات لپاره طالبان په فوزي ډګر کې لري، دا د دو لپاره اساس بساینه څه کوي چې باعث دي کیږي چې خپل طالبان ورځ تر بلې نور هم ضعیف شي. ولې متاسفانه که نورې تروریستي ډلې قوي کېږي هلته هغه نورې ناخوالې او نورې ستونزې موږ دپاره زیږي. طالبان دپاره بیا هم دا اوس فرصت شته، واک نیولی دی، نه باید د تېر اشتباهګانې تکرار کړي. د هغې په څنګ کې وردي کې تخصصي برخې متخصصینو ته، تاسو وګورئ وسلوال پوځ د افغانستان یوه پانګه ده، د په نورو سکتورونو کې په عین ډول باندې کوم متخصصین چې دي هغه ټول د افغانستان ملي پانګې دي. ولې نن ټول هغه متخصصین او هغه ظرفیتونه د افغانستان نه د وتو په حالت کې دي؟ دا خو هغه څه دي چې ټولو ته په ډاګه ده چې طالبان د هیڅ شي دپاره برنامه نه لري. که دوی چېرته برنامه درلودلی او که دوی چېرته دې ته پاملرنه وکړي کوم ظرفیتونه چې موږ لرو د افغانستان دپاره او کوم ظرفیتونه چې دا اوس د افغانستان نه وتلي هم دي، دا هم زموږ د اوسنیو شرایطو او د حالاتو دپاره ډېر کم دي. موږ نورو ډېرو ظرفیتونو ته او توانایو ته اړتیا لرو چې اوسنۍ نړۍ کې ژوند وکړو، او هغه کم سیستمونه چې باید زموږ پالي که په پوځي دي که په ملکي برخه کې دي هغه په چا باندې فعال وساتو. نو دغه خودخواهی د دو باعث د دې کېږي چې افغانستان متاسفانه او بدبختانه بل یو ناورین خواته ویسي. فقر نه او دو ټیک ټاک ته پاملرنه کوي. آیا فقر مهم دی که ټیک ټاک مهم دی؟ آیا امنیتي تهدیدات مهم دي که ټیک ټاک مهم دی؟ اوس د ښوونځیو دپاره دو څه دلیل وړاندې کولی شي؟ نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د انساني لحاظه، نه د افغاني کلچر فرهنګ او عنعنات لحاظه دو هیڅ نوه دلیل نه لري، پرته د دې نه چې دو هماغه کوم خودخواهي او یا د نورو په اشاره باندې غواړي چې د افغانستان ولس نورم تباه او برباد کړي.
شنوار صاحب، مننه د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو. منصور صاحب، که ستاسو نظر واخلو، څه باید وشي چې د افغانستان امنیتي وضعیت بهتره شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان ټول ولسونه که هغه په حکومتونو دولتونو کې دي، که اوسني کې، که پخوانیو کې وک، او که عام خلک دي، د ټولنې مختلف اقشار دي، رسنۍ دي، نوي فرهنګي شخصیتونه او بنسټونه دي، که ټول د یو رښتینی واقعي سیاسي او ټولنیز نجات او ژغورنې دپاره سره لاس یو کړي، د دې وطن د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي، او په دې وطن کې نور د دې نیمې پېړۍ د خونړیو انقلابونو پر ځای د کورنیو او نړیوالو تجربو نه په استفادې د افغانستان د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزي، د علمي او فرهنګي انقلابونو لارې پرانیزي، د اقتصادي انقلاب، د صنعتي او تولیدي انقلاب، د کرنې او مالدارۍ انقلاب، دا وطن یو وار بیا د نړۍ د نورو ملتونو ولسونو او هیوادونو سره سیال کړي، دا به د ټولو لپاره د خیر او د نجات لاره وي. که داسې نه وي، هر ورځ به پرون د اردو او امنیتي ځواکونو د هغې حکومت خلکو باندې چاودنې او حملې کېدي، نن به په دوی کېږي، سبا به په بل چا کېږي، او په دې کې به په منځ کې دغه 30 میلیونی ولس هم تباه کېږي، دا خاوره به هم تباه کېږي، او زموږ هوا او فضا به هم په زهرو بدلېږي، او اکسیجن به رانه ورکېږي، څه به په تدریجي مرګونو وژل کېږو، څه به هم په دغسې سیستماتیکو دسایسو او مسایلو. نو زموږ غوښتنه، زموږ اپیل، زموږ هیله او آرزو ټولو ته، دې ملت ته او چارواکو ته او زولۍ ورته غوړو، چې نور د خدای د رضا دپاره، د الٰه العالمین د رضا دپاره، دغه په دوزخ بدل شوی هیواد په خپلو مټو خپلو لاسونو په جنت نشانو وطن بیرته بدل کړي، او د شخصي او ډلهیزو ګټو نه تیر شي، هغه چا ته لاره پرانیزئ چې دې وطن عربي او څرخ ته حرکت ورکولی شي، تر څو تاسې هم د سوکاله او ښه راتلونکي خاوندان شي، او تیر نسلونه هم در باندې آفرین وایي، او راتلونکو نسلونو ته هم دا وطن د دوزخ په ځای په جنت نشان وطن بدل کړو، تر څو زموږ او ستاسې راتلونکي نسلونه، لمسی او اولادونه، لږ تر لږه د مرګ، ژوبلې او تباهیو نه بچ پاتې شي، او د خوندي او سوکاله ژوند خاوندان شي.
ډیره مننه صدیق منصور، د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر او د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور پخوانی وین اجمل عمر شینواری، چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
جبر پر پل جان